دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي. زه بوریوال کاکړیم ستړي مسې. دا خبرونه به تر د 1 بجې پورې دوام لري. موږ تاسو به پکې ملګرتیاوي او تاسو ته به موږ د افغانستان او پاکستان د سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې نشروم. دغه سبا د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال رادیو 19 پروګرام رادیو مجله وړاندې کوو. خو تر ارسه وړاندې به د دې سات خبرونه له منور شاه څخه وو.
د خبرونو سرټکی په کورمه کې ډرون برید دریش وسلوال وجلی او د افغانستان پکتیا ولایت امنیه کمانډان په وسلوال برید کې وجل شوی دی. د عراق حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک خار ته ننوتی دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وايي پرون ماخام په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې د امریکایي ډرون برید کې چې د وسلوالو په یو مرکز شوه دریش وسلوال وجل شوې دي. چارواکي وايي د لس وسلوالو وجنه فورا ثابت شوه، خو کله چې د مرکز لټون وشنو دیار لس لاشونه نور هم ومندل شو. په دې برید کې 15 نور وسلوال جوړ شوې هم دي. په 13 سپتمبر میاشت کې هم په دغه سیمه کې هم دغه شان یو برید درې وسلوال وجلی او دوه نورې جوبل کړی وو. چارواکي وایي د اکتوبر په 14 تر هدف لاندې نیول شوی مرکز کې د وسلوالو د زیات شتون نه داسې معلومیږي چې دا په سیمه کې د حقانی ډلې تر ټولو لوی مرکز وو. استخباراتي ادارې وایي د ډرون برید هدف د حقانی ډلې د یو مشر کمانډان ابوبکر په نخښه کول وو. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه مشال ریډیو ته سندې ویلي. واشنگتن په پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانه مشر او د هغه کورنۍ لخپلې خاورې په زور ایستلې دي. دغه خبره یو وکیل او د شړل شوی مامور همکارانو تایید کړې ده. د پاک ترک سکولونو یو په خوانی چارواکي ویلي میسود کاسماس د هغه میرمن او دولونه په سپتمبر میاشت کې په لاهور کې د نیول کېدو وروسته د تیر خالی په ورځ د ترکی حکومت لخوا پاستول شوی ځانګړي الوتکه کې له اسلام آباد استول شوی دي. ترکی ادا کوي چې پاک ترک سکول لونا د فتح الله ګولین لخوا حمایه کیږي. په چا چې په 2018 کال کې د ولسمشر رجب طیب اردوان خلاف د ناکامې کودتا کولو تورونه لګول شوی وو، خو په خپل ګولین دغه تورونه رد کړی دی. په موټر بم بریدونو کې د افغانستان پکتیا ولایت امنیه کمانډان په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخت نن د پکتیا په امنیه کمانډانې په شو دوه ځان مرګ بریدونو کې امنیه کمانډان مل پاسوال توریالی عبدیانی په ګډون لس تنه وجل شوي او دوه دیرش نور ژوبل شوي دي. د پکتیا د ولایت مقام له رسنیز دفتر څخه مشال ریډیو ته پاستور شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د پیښې زیاتره وجل شوي او زخمیان عام خلک دي چې امنیه کمانډانې ته د پاسپورټونو او شناختي کارډونو نو د اخستر لپاره ورغلی وو. د خبر پاڼې تر مخه په زخمیانو کې لس تنه د پکتیا په هنتون زده کوونکو هم دي چې په هاستل کې زخمی شوی دي. د خبر پاڼې زیاتوي چې تر دې د مشپک تنه وسلوال بریدګر له افغان ځواکونو سره پنخته کې وجل شوی او پاتې نور چشمیر یې لاسرګند نه دی له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د پیښې سیمه افغان امنیتي ځواکونو محاصره کړی ده. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې د بریدونو ذمہواری په غاړه اخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د روس د مرستو د ریپورت په خبرګون کې ویلي چې په کار د هیوادونو د ترهګرو ډلو پر ځای له حکومتونو سره اړیکې ټینګې کړي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل نن په دې حق لمشال ریډیو ته ویل
موږ د سیمې او نړۍ په کچه له خپل دوستانو او شریکانو هیوادونو څخه همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید د افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمائندګي نه کوي.
سوره زمخ کې برتانوی ټایم درس پاڼه د وسلوالو طالبانو د مالی مسؤل په حواله لیکلي چې روس له تیر وتل لس میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیل ورکولو په ذریعہ هر میاشت 2.5 میلیون ډالر هم راسته کوي، خو روس دغه ریپورت رد کړی دی. د انساني حقوقو د سار نړیوال ادارې افغان حکومت او مرستندوی ادارې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په وده کې ناکام ګرځولې دي. هیومن رائټس واچ نن خبر کړی خپل ریپورت کې وای په داسې حال کې چې د افغانستان امنیت په خرابېدو دی او نړیوال مرستندوی ادارې له دې هواد وزي په تیرو سو کلونو کې د جنکو د تعلیم حالت ډیر کمزور شوی دی. د دې ریپورت تر مخه افغانستان د طالبانو د واکمنۍ ختمولو شپږ کال وشول، خو اوس هم دغه هواد په دریو کې دوه برخې جنکۍ سکولونه تنځي. د افغان حکومت د شمیرو تر مخه په دې هواد کې خو شا 15 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جنکۍ دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. هنی شاهدان وای په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک خار ته ننوتلی او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول په خپل لاس کې اخیسته دي. ځای خلکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ د کوردانو جنډه لري کړې ده. دا جنډه د 13 اپریل میاشت راهیسې د عراقي جنډې ترڅنګ ځوړند کړل شوې و. ریپورتونه وای د کوردانو تر واک لاندې کرکوک خار څخه په زرګونو خلک هم وتلی دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي ویلي په ملک کې د یووالي د ټینګ ساتلو لپاره مهمه و چې دغه عملیات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د درې هفته وړاندې کوردي چارواکو په خپلواکو سیمو کې چې کرکوک هم پکې شامل دی د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه کړې وه. کوردي چارواکو اعلان کړی وو چې خلکو په پراخه توګه د خپلواکۍ حمایت کړي، خو بغداد بیا دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې ده. او بل خبر دا چې د یورپی اتحادیه د بهرنو چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړی او خبرداري ورکړی چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې دغه تړون به ختموي هغه هڅې زیانمن کیږي چې پکې په سوله ییزه توګه شمالي کوریا له خپلو اټومي هلو ځلو لاس اخیستلو ته تیارول دي. په لګزمبرګ کې لغونډې وروسته دغه وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې راغلي چې دوی د ایران سره د شوې اټومي لوزنامې قائم ساتلو ته ژمن دي او د اټومي وسلو پاکې نړۍ لپاره د نړیوالو هڅو ډیر مهم ګام دی. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ خستل کیږي او 100 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ شپېته پیسې. یو پاون 140 روپۍ او 140 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ شپېته پیسې. او 300 یولس ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرچول کیگی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو څریری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 15 دیر شو کم نه کم شل. په بنو کې وضعیت نه زیات 4 دیر شو کم نه کم 19 او په کوټه کې وضعیت نه زیات نه شو کم نه کم 9 ډیګری سنتیګریډ وی.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل چې منور شاه او احمد الله وړاندې کول. د امریکا بی پیلوټ الوتکې په کورمکې لړ تلژ درويشت وسلوال وژلې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي په افغانستان کې د سولې پر راوستلو باندې سره خبرې اترې کړې دي. افغان حکومت وایي د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي.
چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته وعده راکړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کېني.
د قبایلی سیمو یو پارلماني استازي ویلي د قانون او انصاف د قائمه کمیټي په غونډه کې د پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو د غزولو منځوري ورکړل شوی ده.
چې څومره چې سیاسي پارټي او ټول موږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې دا اختیارات د پېښور های کورټ په کار دي، ځکه چې موږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته او دویمه خبره ده چې دا به په مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغستای شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای د اکتوبر پر 16 نیټه له پېښور د قومي اسمبلی پر څلورمه حلقه د بیا انتخاب پر مهال د ووټ لپاره برقی ماشينونه کاروي.
پېښور خلک چې کوم زمونږ غاغوري تاسو به یو قسم له دوه ووټونه اچوي. یو به مغه ووټ په کوم زړه طریقه دا بلټ پیپر به وي او بیا به په دې مرحله کې تاسو ووټ چې کوم د الکترونیک ووټینګ ماشين اچوي.
د دې تر څنګ د سیمې اونړي پاړې یو شمېر نو ریپورټونه شننې او نیوز پروګرام رادیو مجله هم لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسئ. زه د خبرونه لومړی موضوع ته د دوشنبه په مازګر په کورم کې د امریکایي بپلوټا او جنگي الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه دروشت مشکوک وسلوال وجل سوی دی. په سیمه کې د استخباراتي او همداراز پولیټیکل نظامي چارواکو مشال رادیو ته د دغو بریدونو پخلی کړی دی. ویل کېږي چې وجل سوی وسلوال د حقانی ډلې وو. طارق اورغزای نور حال راکوي.
پاک افغان پولی تنیک دے پر زیرو پوائنٹ پرو د مقبلو په غار د امریکای بے پلوټا الوتکو لخوا د برید له عمله د مشکوک وسلوالو د مړو شمیر دروشو ته رسیدلی دی. یو ځایی اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل یوولس مړي نور موندل شوي دي چې د پیر په مازیګر په دې هوایي برید کې وژل شوي ول. هغه وویل اته مړي د پولې دیخوا کوچخرام سر او درې د پولې اخوا سپینتلي په سر باندې پراته دي چې ترلاسه کېدو لپاره یې کوششونه روان دي. ځایی کس زیاتوي د ډرون جازونو د ویرې له کبله څوک هلته نه شي وتللی. هغه دا هم ویل ګمان کېږي چې د وسلوالو حقانی ڈال د مشکوک وسلوالو پر ٹھکانو شوی دی چې پکې معلوماتو تر مخه پنځه وسلوال زخمیان شوی هم دی. د پیښې د سیمې یو بل تن اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل دغه بې پیلوټه هوایي جازونو له ډېرو ورځو راهیسې د پولې څارنه کوله او الوتلې خو نن یې هلته د برید وکړو. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل د پولې دیخوا له کرار پوستې سره نږدې کوچخرام سر ګوګړو سر او باغ سر نه علاوه د پولې اخوا پر زمدو کنډو باندې بې پلوټه او جټ جنګي الوتکو لخوا بریدونه شوي دي چې پکې تر پنځلسو زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. هغه وویل په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي، زیاتره غیر مقامي وسلوال دي او له حقاني ډلې سره تعلق لري. د کورمې پولیټیکل انتظامي یو چارواکي هم له مشال لوډیو سره په خبرو کې د دغې هوایي برید تصدیق وکړو او وی ویل پړمبې د وسلوالو په ټکانو د بی پلوټا البتکو لخوا سلور توغندي وته غول شو. لا انتظامی چارواکي سره د مړو ژوبلو په اړه کره معلومات نه وو. په دې اړه د وسلوالو ډلې لا تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د کورمې له غوزګړې 15 کیلومتر لاندې د نور غوزیدو په لور د مقبلو غر نیم د پولې اخوا او نیم دې خواته پروت دی چېرته کې یو شمېر وسلوالو ډلې فعالیتونه لري. د یادونې وړ ده چې په کورمې کې لسمو دی راهیسې د حقانی ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بی پلوټا الوتکو بریدونه زیات شوي دي او دغه ډلې سخت زیان رسولی دی. د ستمبر میاشت په 15 منټې د کورمې په غوزګړی کې د امریکای بې پلوټا الوتکو پر یو کور برید کړی وو چې پکې د حقانی ډلې درې تنه مړ شوي ول. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د څلور هیوادونو استازو د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه خپله غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې وکړه. په غونډه کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. فرشته جلالزی په دې اړه نور حال راکوي.
د څلور هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې عمله د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د دې چارواکو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه شوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خبر شوي، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی وو. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سکرټره تحمینه جنجوا خبرو ته ورغلې وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولای شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباده پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پوری کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي. سره له دې چې پاکستانی چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوې فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونو پر خپل ځای دی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان ریمی دا څرګندونې ترغه وروسته کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي کورنۍ تر خلاصولو وروسته له پاکستانه مننه وکړه. نور حال له کابله اکرام الله اکرام راکوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعال ونډه واخلي، نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو ښاغلی رحیمی وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي.
فشارهایی که بالای پاکستان
دی وای هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي، موږ به له همکاري او هرکلی وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوی کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشی کولو په خاطر د پاکستان له حکومت مننه وکړه او وی ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د یاد اعلامیه یو برخه داسې ولوسته. دی وایي که د امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري، نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفادې کولی شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته واداره کړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کښېني.
خو یو شمېر نوري بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په څیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډېر شوي، خو له روسیې، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی د خلکو منتخب استازی شاجګل پریدی وایي د قانون او انصاف د قائمه کمیټې په غونډه کې د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو د غزولو منظوري ورکړل سو او حکومت به په دې لړ کې یو قانوني مسوده د پارلمان راتلونکي غونډې ته د بحث او منظوري لپاره وړاندې کوي. بلخوا فاټا سیاسي اتحاد وایي تر هغې چې حکومت له پارلمان څخه دغه مسوده منظوره کړې نه وي، دوی به یې په تشو تورو خبرو باور ونه کړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استازي شاجګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د قانون او انصاف قائمه کمیټې غونډه کې د اسلام آباد های کورټ په ځای د پېښور های کورټ واک تر فاټا په غزولو اتفاق وکړ شو.
الحمدلله چې څومره سیاسي پارټي غوټولو مونږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې د اختیارات د پېښور های کورټ په کار دی، ځکه چې مونږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته او دویمه خبره ده چې دا به په مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغسته شي.
د ذکر ده چې د اکتوبر په نهمه د قبایلی سیمې ځنې منتخب پارلماني استادو وکیلانو زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. د الفاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي
خبر نوٹیفیکیشن نہیں شوے عملی شوے نہیں او پدی کار نہیں شروع شوے منگا ہائی کورٹ تراغلی نہیں تر دہانے پوری حکومت پدغا وادو زمین یقین نہ راضی زکہ چ تر دوس پوری دا درے کالا منگل صرف وعدے راکڑ لے شوے عمل کی اس کار نہ دے شوے.
د یادون دا چ د سپتمبر پ 12 د وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پ مشرے کی شوی د وفاقی کابینه پ غونډه کی پریکړه شوی وا چ د فاٹا اصلاحات او حق قانونی مسودہ چ د سپریم کورٹ او اسلام آباد ہائی کورٹ واک قبائلی سے مطابق غزول کیگی قومی اسمبلی ته د منظوری لپار راوڑی. د ستمبر په 15 د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مساوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه خو د کورم نه پوره کېدو له وجې پرې بحث ونه کړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو موږ غوښتل مشال ریډیو څخه خبرې. د پاکستان د الیکشن کمیشن وایي د پېښور څخه د قومي اسمبلی پر څلورم حلقه د روانې میاشتې پر 26 په زمینی انتخاباتو کې به د رای اچولو لپاره یا د ووټ ورکولو لپاره د برقي ماشینونو استعمال کوي. دوی وایي دا لومړی ځل دی چې پاکستان کې دغه تجربه کوي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د دغو ټاکنو پایلې به د پخوا په څیر چې کوم د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن کم مجید بابر نور حال لکھ.
د پاکستان انتخابی کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په 26 نیټه په پېښور کې د قومي اسمبلی په څلورم حلقه کېدونکو زمینی ټاکنو کې به د ووټونو لپاره په تجرباتي بنیادونو الکترونیک ووټنګ ماشینونه کاروي. خو دا چې د دې ټاکنو نتیجې به هم د دې ماشینونو له مخې اعلانېږي. د یاد کمیشن د اطلاعاتو د څانګې مشر هارون شینواری وایي چې دا یو تجرباتي عمل دی او نتیجې به په زړه طریقه اعلانوي.
اورنۍ ځل په تاریخ کې به د پاکستان د الکترونیک ووټنګ ماشین خلک په دوګو چې دې کې څنګه یورپ کې دا بعض ملکونه د دولس ملکونو کې موږ دا وایو چې پېښور خلک چې کوم زمونږ غاغوري چې تاسو به هغه ورځ باندې پولینګ سټېشن ته راځي په 26 اکتوبر باندې، نو تاسو به یو قسم له دوه وټونه اچوئ. یو به تاسو خپل طریقه باندې هماغه ووټ وایي چې کوم زړه طریقه دا بلټ پیپر به وي، او بیا به په دویمه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم دی په الکترونیک ووټنګ ماشین اچوئ. نتیجه چې کومه ده د دې ټاکنو هغه به هماغه خپله قانوني طریقه بلټ پیپر کاغذ والوي.
که څه هم هارون شینواری وایي چې دا پریکړه په تجرباتي بنیادونو شوې ده او د دې ماشینونو نتیجې به د زمینی ټاکنو په نتیجو هیڅ اثر نه پرېباسي، خو په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو د عوامي نېشنل ګوند امیدوار او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وایي چې د یادې حلقې اکثریتي ووټران بې تعلیمه دي او د الکترونیک ووټنګ ماشینونو لګولو پریکړه نه مني.
الیکٹرانک ووٹر مشین ای وی ایم دا وی چې دا به روټین مطابق به الیکشن کیږي او دا مشین به خوا کې پروت وي. ما ورته دا به نورم خلک کنفیوز وشي. یو ووټر به دوی کې اکسرسایز کوي، دا بالکل غلط ده.
خو به دې ټاکنو کې د پیپلز ګوند امیدوار اسد ګلزار وایي چې ټاکنې د ماشینونو په ذریعہ کول یو ښه ګام دی او د دې له وجې به د درغلې گنجائش پاتې نشي.
منظور هم د دې مونږ خدا امزاج کوو چې سمبر وریفاید ووټس مونږ
هارون شینواری زیاته کړه چې د نوي انتخابي قانون له مخه راتلونکي ټاکنې به هرو مرو د دغو ماشینونو په ذریعه کیږي، خو سی په تجرباتي بنیادونو کاروي. د دغه خبره د ماشینونو د یورپي هیواد هالند یوې کمپنۍ سمارټ ټیک جوړ کړی دی او د یو ماشین قیمت 1,78,000 روپۍ دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,375 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. اوس هم زو تاسو ته د کوټې څخه یو رپورټ لرو. هلته د خوراک د نړیوالې ورځې په اړه یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د خوراک کې د خیال ساتنې په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
غونډې ته وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې د خوراک د کمښت د لرې کولو لپاره په جدیده توګه وکښت کروندې ته وده ورکول دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د زراعت محکمې ډایرکټر ریسرچ ډاکټر عارف شاه کاکړ وویل چې د اوږدې وچکالۍ له امله د صوبې په زیاترو برخو کې د غربت کچه زیاته شوې ده او دا وخت هر دویم ماشوم د خوراک د کمی سره مخامخ دی.
د دې دوه وجې دي. یو خو چې کوم وجه دغه ده چې زموږ کوم پلرونه چې کوم دي دې ته دا پته نشته چې ما بچی دي، یعنی که موږ یو بچی ته غوښ ورکو یاره که زه مې راسي نو موږ ټول عمر هغه ته غوښ ورکو. یعنی موږ په خوراک باید چې دا د ورځې شامل وي، خاص کر دا دالونو والونه چې دي، خاص کر پښتنو بلوسي علاقه کې چې دي دا نسته. موږ یاره چې دال دی، دال خپل خوراک لري، هغه زموږ د باډي ضرورت دی، ورځې دي دغه باید چې ورکو.
دلته د ډیری کارپوهانو په وینا که بلوچستان ته د باسین او دریا سین څخه اوبه ورکول سي نو دا صبح د ټول هیواد د خوراک اړتیاوي پوره کولای سي. په دې ترڅ کې د زراعت د معلوماتو د څانګې ډایرکټر عبدالکریم جعفر راته زیات کړ.
په پاکستان کې ترګردو غټ صوبه بلوچستان ده. د مزکه د اویلیبلټی د اعتبار چې ورته وګوره هم د ټول پاکستان مزکه چې هغه ته زیره کاشت راوستل ایسه په هغه کې تر 50% زیاته په بلوچستان کې ده. او دغه اوس پروجیکټ چې را روان دي د کچی کینال ډیر مزکه په آباد سي د هغه د حواله نو ان شاء الله بلوچستان په دا پوزیشن کې دی چې صرف بلوچستان نه ټول پاکستان ته خوراک ور پیدا کی.
وینا کوم کو د صوبه پاک سر او برخه کې د مزک لاندې او بو د کچ پر چټېدو باندې خواشنه څرګند کړه او ویل پکار دی چې کروندګر هغه فصلونه وکړي کوم چې د لږو بو د کارونې په نتیجه کې زیاته ګټه ورکوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو موږ اخلو مشال ریډیو څخه اوري. د لوګر د لوړو زده کړو په موسسه کې دوه نوې ودانۍ له بشپړېدو وروسته پرانستل شوې دي. دا ودانۍ یو د هند په مالی مرسته او بل د لوړو زده کړو د وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه جوړ شوې دي. د مشال ریډیو خبريال نجیب الله خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ هغه غونډه چې د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه د نویو ودانیو د پرانیستې په مخه جوړه شوې وه، لزایی چارواکو سربیره د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ډاکټر عبداللطیف روشان، د اقتصاد سرپرست وزیر سید مصطفی مستور او په ملي شورا کې د لوګر د خلکو یو شمېر استازو هم برخه اخیستې وه. د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس وحیدالله عبدالرحیمزی په خپلو خبرو کې د نویو جوړه شوې ودانیو په باب وویل
دغه تدریسي تعمیر د وزارت محترم اقتصاد په مرسته او د هندستان په پند سره شاوخوا 30 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې تطبیق شوی دی. او همدارنګه موږ د لیلی تعمیر چې درې منزله تعمیر دی او د 250 تنو محصلانو ظرفیت لري، هغه درې منزله دی چې هغه هم شاوخوا 25 میلیونه افغانۍ په ارزښت دی.
د لوګر والی حلیم فدایی آزادای رادیو ته ویل دوی د اقتصاد وزیر څخه د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه د 1500 جری بزمه کې د احاطه د جوړولو او د پوهنتون د ماستر پلان د نهایی کولو غوښتنه وکړه.
د اقتصاد محترم وزیر صاحب وعده وکړه چې ان شاء الله د دغه کال تر پای پورې به د چار دیواله یا احاطوي دیوال دی بنسټ ډبر هم کې خودل شي او ماستر پلان تدارکاتو کې ان شاء الله هغه به هم ډیر زر نهایی شي.
د ولسی جرګې غړی اکبر ستانکزی وایي د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه اوس مهال یوازې یو پوهنځی لري. د دوی غوښتنه دا ده چې یاد ولایت ته د کرنې پوهنځي په ګډون د دوو نورو پوهنځیو تشکیل هم ورکړی شي ځکه دوی اوس د ودانیو ستونزه نه لري.
خبر کې وزیر صاحب ته ویل چې تاسو باید د لوګر ولایت لپاره 25 نور په نظر کې ونیسئ، چې ډیر ضروري دی. بیا د زراعت 25 خود لوګر لپاره اشد ضرورت، ځکه لوګر یو زراعتي ولایت ده او دلته محصلین هم ډیر کوشش کوي چې د زراعت 25 انتخاب کړي.
یاد دیوی د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه چې درې کال وړاندې تاسو شوی اوس مهال 15 ودانۍ لري او د دوو نورو تعمیرونو ودانۍ چارې هم روانې دي. په یاد مؤسسه کې 416 اتیا تنه محصلان پر تحصیل بوخت دي چې 2 اتیا تنه یې نجونې دي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو موږ غواړم مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د مسپښین درنیمې په جیسوی منور شاد خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وايي پرون ماخام په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې امریکایي ډرون برید چې د وسلوالو یو مرکز یې په نخښه کړی دریش وسلوال یې پکې وجلی دي. وسلوالو لا هم په دې اړه مشال ریډیو تاسو نه دی ویلي. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانې مشر او د هغه کورنۍ لخپلې خاورې وستلې او ترک حکومت ته یې اواله کړې دي. ترکیه دا کوي چې پاک ترک سکولونه د فتح الله ګولین لخوا حمایه کیږي په چا چې په 2018 کال کې د ولس مشر رجب طیب اردوان خلاف د ناکامې کودتا کولو تورونه لګول شوې. نن د افغانستان پکتیا ولایت په امنیا کومندانې شوو ډلویزو بریدونو کې د امنیا کومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی په ګډون لاستنه وجل شوی او 2.5 نور جوبل شوی د دین تر دې د مشپګ وسلوال بریدګر وجل شوی او پاتې نور چشپیر لا سرګند نه دی ل امنیتی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. وسلوالو د دې بریدونو ذمہواری منلې ده. د انساني حقوقو د سار نړیواله ادارې افغان حکومت او مرستندوی ادارې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په وده کې ناکامي ګرځولې دي. هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وایي د افغانستان امنیت په خرابېدو ده او نړیواله مرستندوی ادارې لدی هوا د وزي خو په تیر څو کلونو کې د جنکو د تعلیم حالت ډیر کمزورې شوه. په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک خار ته ننوتل او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول په خپل لاس کې اخیسته. ځای خلکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویل چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ د کوردانو جنډه لري کړي. دا جنډه د 13 اپریل میاشت راهیسې د عراقي جنډې ترڅنګ ځوړنده شوې و او د یورپی اتحادیه د بهرنو چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړ او خبرداري ورکړې چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د سګ واخونه چې د تړون به ختموي هغه حساس زیانمن کیږي چې پکې په سولېز توګه شمالي کوریا لخپل اټومي حلو زرو لاس اخیستلو ته د تیارولو کوششونه روان دي.
خبرونه موږ مشال ریډیو اوریدل چې منو شاوړاندې کول او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله وړاندې کو د خبرونه کوربا نجیب عامر دی او تاسو ته په تکراری توګه خبرې شي.
د مشال ریډیو مجله
د کلچر
ادب
موسیقي
فلم
او ډرامي پاړه
ریپورتونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو د مجلې په دې غاڼه کې په قطر کې د میشتو پښتنو لیکوالو او شاعرانو سره خبرې کوو. دوی هلته یو ادبي تنظیم هم لري. د دې تنظیم نوم څه دی؟ د دوی کارونه څه دي؟ د دې په اړه به ورسره خبرې کوو. ما سره به درې مېلمانې په دې باس کې د محمد رضا خان برا سره همدارنګه خوږ نصیب خوک سے برا سرئی او گلاب خان گلاب سے برا سرئی. تاسو درې واړو ملمنو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
ډیر ډیر مننه.
نو گلاب خان مننه. گلاب خان گلاب سے په خبرونه کې هرکلی درته وایم. په سر کې تاسو اوریدونکو ته د دغه ادبی تنظیم نوم واخلی او لږ معلومات ورکړئ، بیا د نورو ملمنو سره خبرې کوم.
ډیر مننه امیر صاحب. دا په 2073 کې تنظیم د دې نوم دا پاک پښتو ادبی کاروان. نو دا تنظیم دا د نما دا او دا په 2004 کې په وجود کې راغلی مو. نو دې تقریبا 2004 نه تر 2011 پورې دا اوس الحمدلله په ښه ترکی باندې چلیږي.
سید تاسو را نور خبرې هم کو ورزم خوګ نصیب خوک سیب ته خوګ نصیب خوک سیب تاسو واسطه رابطه د دغه ادبی تنظیم پاک پښتو ادبی کاروان سره د سمره کلونو رئیس دا د دې ادبی تنظیم په جوړولو کې تاسو ونډه سوا.
ډیر مننه احترامات نجیب امیر صاحب. ډیر خوندور سوال ده، ډیر عجیب سوال ده.
ما په دې تنظیم کې ونده خدا ده سو ماته باندې کروان وای زه مخکې دې کې بل تنظیم په هغه کې شریک وم او بیا 2003 په اخر کې زما په ذهن کې څه تحریک پیدا شو سره دلته یو بل هم ادبي تنظیم په کار ده
صحیح
نو ما هغه شورا او سره هغه په اخ تنظیم کې نو هغه سره مرده چې وکړلې او الله تعالی په هفته لاس ورزو کې ډیر خوندور او ډیر زبردست تنظیم په وجود کې راوستو
رضا خان رضا صاحب تاسو د دې ادبي تنظیم فکر کوم د اوس مهال صدر تاسو سمره کلونه وابسته دي د ادبي تنظیم سره
قربان نجیب امیر صاحب ډیر زیات مننه الله سره نو قربان دره زه خو د دې ملګرو سره د ابتدا نه یم زه تقریبا نلیک راغله مو بیا د خو نصیب سره مې تقریبا ویش کاله ضروري وشو یعنی به وطنین زما مشر د نو صاحب او دغه شان چې څومره ملګری د ټول سره بس تعلقات دغه شان دی او هم د ابتدا نه زه په پښتو د دې کاروان کې د خو نصیب سره یم او دا غوښه کشر ورو او دا غوښه شاګرد دی
سید اغا د مینې تړون مو همداسې جاری اوسه او د مینې د سلسلې د جاری وی ګلاب خانه درته وای تاسو دغه ادبی تنظیم چې دا خو تاسو د وطن لری هم یې او دلته چې راغلی خو تاسو د لپاره نه راغلی چې په ادبی تنظیمونو کې ګډون وکړي حتما نار یو کار لري یو دند لري یو وظیفه لري د مزدورې پسې ټول راغلی دي بیا د داسې تنظیم جوړول دا به خو ډیر ګران کار او څنګه په دې وتوانه دی څنګه ملګری سره راټول کړل
بالکل امیر صاحب یقینا موږ لکه کلینا چرتلو په کلی کې د شعر او شاعرۍ سره مینه لرله او شاعرۍ سره مزوق او چې بیا کله موږ په 2000 کې 72 تر وغلو دا خبره تړون خدای نه ته غوړي 200 کې نو بیا د خپل علاقې ولا شیراز ورګزی صاحب څنګه د مو نایب چرمین ده په مراستې سره باندې زه پښتو ادبي کاروان ته تصویر غلم هلته ما خوب نصیب خوږ صاحب سره فیض بنګش سره زاهد نریاب سره سو ملاقات وشو نو ډېر خوندې وکړو سره ملو شو نو تاسو ول امیر صاحب لکه د ادب څه کومه موکې مینه جذبه ده نو دې لپاره مو تقریبا څه کومې ورځې چې ټي وي جمعې ورځ وته وخیا جمعې شپه نو مې مو ادبي بنډار جوړو نو بالکل مو دې ته پرا پرا وخت ورکو او مو دا زړه کې ګڼو چې دای مو پښتو خدمت او په موږ دې مرانه شپې حق ته نو مو پرا پرا وخت ورکو امیر صاحب
صحیح خوږ نصیب خوږ صاحب نه پښتنه وکم چې ستاسو د ادبي تنظیم چې دې د خورو ورو شاعرانو پر ټولولو کې سمره مهم رول لوبول دي آیا تاسو شاوخوا خارونو کې چې کم پښتانه شاعران اوسېږي لیکوال اوسېږي دغه ادبي تنظیم په دې توانېدل چې دوی په یو سنگر سره راټول کړي
ډېره مننه دلته خو دلته تنظیم یو موجود و خو زما په ذهن کې څو درې خبرې راغله لکه تخلیق تحریر او تنقید د دې په بنیاد باندې ما اول په اول خبره د محمد رضا خان رضا صاحب سره او بیا جاوید همدرد صاحب سره وکړله بیا زید نریاب سراج بدر او سره داسې تقریبا هغه مسر یو هارون انجینیر خطک صاحب دلیل خطک صاحب حضرت طبیب صاحب داسې څو نور سره په ټلیفون نو کو ټول ورته ویلو بیا مې ول سره ټول کو ریزمه مقرر کړه بیا مو پاره ورځې باندې ګل یوسف او مومن صاحب چیرمن وټکلو او بیا مو د دې ورځې نوم دی پاره ور کړ ورو ورو دا تنظیم مخته تلو تلو ته تقریبا 100 ته 157 158 کسون ته زو متعدد سي دي تورسي دو هغه کې مو سره صرف ادبي کسون نو مو سره سماجی کارکون هم د دې کې سفر د خلکو هم ډیر زیات ضرورت وو موږ کوشش دا وو چې د کې مو یو بل اسلامي څنګه هم جوړ کړو چې یو دوه درې حدیثونه یا یو آیات ترجمه هم کوو او ورو ورو بدل سره سفر د ملګرو کې هغه دلچسپي کمې ده نو بیا موږ سره اوس تقریبا سماجی کسان کوم ځای کم پاتې شوی دي او را د دې موږ سره د 21 متحرک کسان د 35 تقریبا موږ سره شورا رسیږي
صحیح صحیح دا خو ماشاءالله بس تاسو شلکړې د چانو شلکړې محمد رضا صاحب تاسو راته وای چې ملګری څنګه راټوله وای او سمره وخت کې یو واره تاسو غونډه کوي
قربان امر صاحب بس د ټلیفونونو را دي کنه او ډیر خو خوښ شه په یو غلاب شه په صادره ورځ شه په دا دغه په دغه باندې د تنظیم باندې
او بیا د واتس اپ یو گروپ هم شته چې اوس د ټلیفون زیات په واتس اپ باندې راغې نه استفاده کوو. بس ګلاب صاحب یو پیغام شریک کړی، بیا نور ملګري ورته طلب دی کوي، نو بس واتس اپ دی چې څنګه اسان کړي دي. ټلیفون ته نن سبا ضرورت نشته، نو دارنګې د ملګري سره رابطه کوو او بس په یو ساعت کې بیا چې ډېر سخت ضروري ډیوټي نه وي نو بس ملګري حاضر کړي او بس پښتو ته خدمت کوي په دې رنګ باندې چې ملګري راټول دي.
او دا په میاش کې یو وارې وي که هفته کې دو هفتو کې څنګه حساب وي؟
موږ بس پنځه کسو زیبات کوو او زموږ د ملګري دا هغه دی چې بس هر وخت ملګري یو بل سره ناست وي او ادبي هلې ځلې کوي. خو دا دوه میاشتې اخیره کې او دا پنځلس ورځې بعد چې تمه د هغه دا خامخا ملګري راټولېږي، ځکه چې څلورې قانوني خبرې پکې هم وي، نو ځکه خامخا به جوړېږي دوه پیرې او نور هر وخت ملګري ناست وي. د ګلاب صاحب په ځای کې یا د خوښ صاحب په ځای کې خامخا ملګري کښېني.
گلاب صاحب تاسو ما غوړې
او رحم صاحب
ها گلاب صاحب تاسو کې د خپل غونډې لګن زور اوریدونکو ته وړاندې کوي. مونږ خو تاسو نه وینو چې تاسو غونډه څنګه دا اوریدونکو چې دی دویم دی په وطن کې ځنی ادبي جرګې لیدلې چالته څنګه خلک راټولېږي، شاعر سټیج ته څنګه راځي، رودات څنګه لیکل کیږي، څنګه اورول کیږي، تنقید څنګه کیږي، تاسو د غونډې یو انزور کا اوریدونکو ته وړاندې کوي، څنګه غونډه وي تاسو؟
بالکل امیر صاحب، لکه څنګه صدر صاحب خبره وکړه تقریبا مو څه میاشتې اخیری شي یا کله کله رسمی مشیرے خورشی اور صدر صاحب رضا صاحب ہم بیان خور کی تو سوشل میڈیا زیر بندی نبیا آغا پیغام خال کو تور سگی نہ اٹول اور داد مد پارا گٹاور کو دیدا تو مسر تقریبا رسو روز کی نوی نوی شہروں پر 2073 کی سٹو دی آغا مت رسید ادا تیز دلارے فیس بک سوشل میڈیا دلارے مسر ڈیرو کسوں شمیلات وکرلو.
درنو اوریدونکو تاسو مشال رډوی مجلې ته غوږی، ما سره د قطر نه درې پښتانه لیکوال شاعران او د یو ادبي تنظیم غړي دي، دوی درې واړه را سره دي، یو د ګلاب خان ګلاب صاحب، بل د خوږ نصیب خوک صاحب او دریم د محمد رضا خان صاحب. لنډې دامې پس بیا هم د خپلو مېلمنو سره خبرې کوو.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
نو ګلاب خان صاحب تاسو راته دا وایي چې په قطر کې که یو څوک ادبي تنظیم جوړی، آیا حکومت طرف نه خو څه دغه نشته په دې باندې څه پابندي یا دا تنظیم سره رجسټر کولو ضرورت خو نه؟
امیر صاحب بالکل دې خبرې ضرورت شته، په دې کې
او دا کوم دا د کوم بشاحت په د قانون لخوا دی د قطر کوم قانون دا اغنه دا شای بالکل لکه کوم دي کی وا غوند جوړیږي یو کا سوند غونډیږي اغه من دي دوه دامن یو امانه دا الحمدلله دا پاک پختو ادبی کاروان کوم دغه رجستر دا او مو د پاکستان کومه سفر خانه دا اغه سره مو داری کیو اغه نه روا پاک شو شم سکول پاکستانای اغه سره مو غو مو سو هاری د پاکستان خوشالی منويږي یا دی بل څه خوشالی وي اختر کی سی مو سفر خانه ته به هم کو اغه ته خپل کرټ کو نغاس لکایمو علیکم تنظیم دا اره دشتر دا د دې څه د خبره نشته
صحیح خو نصیب سی په تاسو راته وای چې په قطر کې ساسو تنظیم نه علاوه نور د به تنظیمونه هم شته او غي سره تاسو سره بيتوي
تیر ډیر مننه یو تنظیم بل هم شته دا مو دا څو زره زخار زاسب مو په تنظیم کې پغنه جدا شو
صحیح نو کوم ادبی تنظیمونه نور دی نمونه یې سدي
پښتو ادبی ټولنه دي کې ډیر زور تنظیم ده ډیر وختنای تنظیم ده ډیر زور کې تنظیم اوس لگا حکومت حسن سی عبدالله تلو بخي گلزار علي سی نور جنان شولو
صحیح
تا سن نور دیل شولو نور یو شاکر سی مری شولو
ها
تنظیم اوس لگی حل زل مخشل کمزوري شوی او یو تنظیم شته د اردو ولا ډیر دی خو د پښتو صرف یو بل تنظیم ده ساده بي ټولنه ده او په پښتو ادبي کاروان الحمدلله او په خپل په ولور ده
صحیح
خپل حال زلي خې په خواندو په شرنګ سره کوي
صحیح نو محمد رضا خان صاحب طرف ته ورزم او رضا صاحب قدر ته وای چې د دې ترڅنګ چې تاسو ادبي غونډې کوي سره راټولېږي ادبي سنگر مو پالل د مطبوعاتو په حواله سره معلومات راکړي د دې جرګې د غړو یا د نورو شاعرانو چې په قطر کې اوسېږي څومره کتابونه تر اوسه چاپ شوي دا وي په شخصي لګښت یا تاسو د ټولنې په طرف یا د دې په سپانسر باندې چې چاپ شوي یو اوریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه امیر صاحب د څه خو زمونږ ډېر څه هغه چاپ کتابونه چاپ شي د زمما کتابونه چې هغه جن پر ازار او شاته صحیحونه وي او د ګلاب صاحب ګلاب کتاب هم چاپ دی خو مسی صاحب خو انتظار او درنګ دو کتابونه چې دی هغه ګریوان او ماته شپېلې دا د حساس چاپ شي او دا حضرت حبیب صاحب هم کاروان نومي کتاب چاپ شي او کتابونه انشاء الله نور به هم راشي په دې راتلونکي کال کې به ما دو کتاب هم مو چې کتابه کې شعر انشاء الله بزرګ شي موږ دوه لاس ته وګورو انشاء الله
صحیح تاسو خو د کتابونو معلومات راکړه ګلاب خان براته د مجلو معلومات راکړي وخت په وخت د مسافرونو چې په عربي امارات او نورو هیواد عربي ودونو کې اوسېږي زنی مجله هم راو با سیستا سو ده تنظیم لغاړم کوم داسې مجله تاسو راويستي یا په پام کې لارې ګلاب خان
بالکل امیر صاحب موی واره سلاوه غا په خبر نه خوریدا یغه نماو دوران حکومت چی پر چی پر دیتار وغه محب حسین او دی مومند محب حسین او دشمن مساحل نغه مدي د پاک پختو ادبی کاروان په مرسته چلیدا هغه کې د کول دی پختو ادبی کاروان کوم شورا او د کوم نور غیر سماجی کسونو غو ټول بیانونه واخ واخ کیرتلو لابد امرغه تقریبا 2001 کې لګندې حالات خلوص په پاکستان کې بیا هغه رساله تقریبا باندې شو او تر اوسه پر هغه رساله بیا باندې شوې دا بیا مو کوشش د څه کوشش معنی کړه خو تقریبا تشه تقریبا 2004 نه 2005 پرې ایمو په دوران په نوې واره سلاوه هغه اری دوی میاشتې بعد هغه رساله چلیدا
بریالی اوسی او یو پښتنه بلم زما ذهن ترازی هغه به زه د خوګ نصیب صاحب نه وکم خوګ نصیب صاحب په خوا به د پښتونخوا نه ځینې شاعران او لیکوال د قطر او د عربي هیوادونو کې میشتو ادبي تنظیمونو الته در غختل به او غیبه بیا الته سور از میلمانو غونډه وکیدلی هغه سلسله اوس ته ختمه شوې ده
ډیره مننه دا خو لکه دا روایت مهم برقرار ساتلی او د چشمان مستقل محب او ډېر لوی لکه موسیقاران شاهنشاه باچا وغیره وغیره داسې ډېر مهم راوستلی دي په هلې ځلې مکړی دي خو فلحال به زه دا وایم چې اوس هم زموږ اراده ده یو دوه ادبي کسانو ته مو خیال ده هغه انشاءالله راولو په حالات خو ستاسو مخې ته پرته دي دلته هم حالات ښه نه دي هلته هم حالات ښه نه وو که نه نو دیو موسیقار او دی دو ادبی شخصیت او اراده مکړی دا ان شاء الله ملګرو سره مسالو کړی دا
صحیح
زرد ته ان شاء الله دا روایت به هم جری ستو دا بندو پدینه
دې سره زمونږ هم یو پہچان جوړیږي او هغه خلکو ته هم حوصله جوړیږي چې په بار ملکونو کې هم زمونږ چوک درځان شته کنه.
صحیح، بالکل همدا سیدی تشویقیږي. محمد رضا خان صاحب کتا صورت دا وایي چې کوم مسافر لیکوال چې دی په قطر کې یا شاعران دی شعر لیکي یا لیکوال دی نثر لیکي افسانه ناول دی د پښتو ادب په سنگارولو کې څومره مهمه ونډه لوبولې دا د دوی رول ته تاسو څنګه ګورئ؟ ډېر
مننه انور صاحب. دلته کې خوده لیکوالان شته او ډېر ناول نگاران شته او زه دا وایم چې د وطن ادب د مسافرۍ کوم ادب کېږي ځین چې داسې لر کې نو هلته به څوم پاتې نه شي. بل دا چې د مسافرۍ ادب چې دی دا خالص اوریجنل دی او خالص ځکه چې په دې کې سړی هغه کوم شی چې بیانوي نو هغه په هغه باندې تېر وي تخیل نه وي. نو د مسافرۍ ادب چې دی زه نو چې دا ا د زمونږ د پښتو زمونږ پښتونخوا لا یا زمونږ د وطن یا د پښتو د څومره ادب چې کوم په دنیا کې دی زه چې را ده هغه اصلي هویت او شکل هم دا دی چې مسافر کوم دغه لیکي کوم ادب لیکي او کوم خدمت کوي. ادب دا چې یوازې خپل دغه نه شلتم کتابونه چاپ کوي چې څوک په فرم دغه کې ډېر تنظیم دی چې هغه مسافر هلته په خپل وطن کې جوړ کړی دی پښتو ته خدمت کوي. نو زه چې را
بالکل ہم داس ہے گلاب خان ادا رتوئے چی دی سوشل میڈیا در اتک نہ پاس اس گروپ فیس بک دے واٹس ایپ نمبر تا سوی گروپ لرے تا سو ہم داس ٹویٹر دے انسٹاگرام دے دی رتک نہ پاس داغا مسافر چیو دے دوی دا کار آسان شوی نہ دے مثلا پخوا بده یو کتاب لیک زر تعداد کی بچاپ شو چاته برسید یا نہ نن سہار یو غزل لیکا پ فیس بک کی کیدا ستا 15000 ملگری دمرا فالوور زین پزرگونو خلگا کتے شی نو ستاسو کار ټولنیز رسنه یو سنه کړه کنه؟
بالکل امیر صاحب همدا خبره ده. نن سبا د کوم سوشل میډیا د حکومت دا ډیره تیزه ده او هغه کسون چې خلکو نه ورکو غا بالکل ایرو کې پټ لونه نه هغه کسون ډیر ضرورت او چې ته خبره بالکل په ځای څه غزل نن څنګه شو کولی کی هغه فیسبوک باندې تویر کی نه هغه 15000 هغه سره خپل فرند وی هغه فالوور وی نور کوم کسون وی نه دا وایي چې دنیا ګډ ګډ ته هغه غزل رسیږي. امیر صاحب سوشل میډیا دي کی پرا پرا ډیر سر لوس ورکی
سیدا خوش و سوشل میڈیا د خوګ نصیب سی براته دا وای چی دغه روایتي میډیا چې دا په پښتونخوا کې چې کوم خبرونه چاپ کیږي په افغانستان کې د خبرونو او مجلو سره ستاسو رابطه وي د مسافرو شیرونو ته سم رحمیت ورکي یا لندو کې سو ته یا نه سرته
یو خدل ته دا شاید کمزور ده سمون ته دغه رسائی نه کیږي.
ها
بالکل مجلو نه اخبارونو نه دغه شینو نه مو محروم پاتې. البته کوم په امارات نا دی محمود عیاض صاحب په مشرۍ کې کومه مجله
خال مجله
جی هغه متره رسیږي.
بل پښتنه به مې د محمد رضا صاحب نه داوي چې نړیوالې رډیو غانې چې دي مثلا لګ مشال د ډیوا د آشنا رډیو ده دغه سينور رډیو غانې دي دوی څومره توجه کوي د مسافر او ادیبانو پالنې د پاره؟
انو صاحب مشال رډیو یا د نور چې دي دوی پښتو ته ډېر زیات خدمت کوي په دې لګ وخت کې ځکه چې د دې نه مخکې هم نورې دغه شته لکه بی بی سي او دغه خو کوم ادب ته چې کومه توجه مشال رادیو وکړه یا د نور رادیوګان وکړه نو زه یم چې په مخکني ژوند کې هېچا هم نه ده کړې او زه ښیم چې کمال دا دی چې د دې ملګري ما ته خو داسې پته نه شي چې ټول به شاعران دي خو کوم چې کوم د مینې نه زیات به شاعران وي نو ځکه پښتو ته پښتو ادب ته د نورو نه زیات په ښایسته ډول او په
ډیر زیات تمنا اوریدونکو ته یو یادګیرنه کوم چې اوریدونکو د مشال راډیوي مجله اوري. نن را سره د پاک پښتو ادبي کاروان ملګري چې د پښتونخوا دی ولته په قطر کې میشتې دغه ادبي تنظیم لري دوی را سره میلمانه دي. خبرې خوش ولې اوس به داسې کو چې شاعران مو میلمانه نو چې شعر ته وانورو دا خو بخوندونه کې نو د میلمانو طرف ته ورزو او یو یو شعر به د درې واړو ملګرو ناورو ورزو. اول ګلاب خان ګلاب صاحب ته چې دوی خپل کلام اوریدونکو سره شریک کړي بیا به نو دا نور ملګري هم راضي او د دوی نوبت په هم راضي. ګلاب خان ګلاب صاحب ارشاد.
ډیره مننه قربان امیر صاحب. مطلب د غزل څومره لوی ارمان پزړه لرمه
وا,
څومره لوی ارمان پزړه لرمه, هر څه لرمه خو هیڅ نه لرمه. پما دې څومره لوی احسان کړی دی,
پما دې څومره لوی احسان کړی دی,
شکر دې خدایا چې وړه لرمه.
وا 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 ډیر
دنیا هغه بختور سړی يم چې کور کې اوسم خپل زړه لرمه, ولی بنیغه شملا نه ګرځوم. امیر صاحب
ارشاد ارشاد.
ولی بنیغه شملا نه ګرځوم, ستر د خوشحال غونتی نکل رما.
وا
مننه تلری جبا زمزغل رما.
وا 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 نیر
وا
وا نیر.
ګلاب ډاډه مد مور په دعا,
ګلاب ډاډه مد مور په دعا. وا
مور چلر منوهر تلرم.
واه 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 ډیر خلک شیر, ډیر خلک مقتدا او دینه خنش وکي دي. ډیر زیات مننه ګلاب خان صاحب. اوس ورزو د خوګ نصیب خوګ صاحب طرف ته او دا غوي نه دا غوي خوندور کلام دا غوي په خپل جوابو. نصیب صاحب
ډیر زیات مننه د جیب امیر صاحب غزل مطلع دا
ارشاد.
په جرأت لوړ روانه کوما ګرانا, جرأت لوړ روانه په ما ګرانا, شکستا نشو امکان په ما ګرانا. فریب جنو, فریب جنو په فریب کې سری سری,
فریب جنو په فریب کې سری سری,
د غیور پختون غریوانه په ما ګرانا.
ډیر خل
ډیر خل
ډیر ل
شه دراشه تخت مې د زړګي در نه قربان شه,
راشه تخت مې د زړګي در نه قربان شه. واه
راشه تخت مې د زړګي در نه قربان شه, د جنان یاده مهمانه په ما ګرانه.
واه 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 ډیر
ډیر مننه. شعر د لګ توجه
مهرباني.
مسخر د کړ علوم خو انسانيت کې,
مسخر د کړ علوم خو انسانيت کې,
خو انسانيت کې کامل نشول انسان په ما ګرانه.
واه 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 کامل نشول انسان په ما ګرانه.
کښسته ک بدرنګي پتا شتایم, خسته ک بدرنګي پتا شتایم, اے زما شډل ازانه په ما ګرانه.
اها ډیر ښه.
وا ډیر ښه
ډیر ښه
ډیر ښه.
تمنا مې د زړګي شوزر کې پاتې, تمنا مې د زړګي شوزر کې پاتې, خپل نه کړم جانان په ما ګرانه. شعر دا یار دې بیا ما خوګ نصیب ته به وعده کړو,
یار دې بیا ما خوګ نصیب ته به وعده کوه,
یار دې بیا ما خوګ نصیب ته دی وعده کړو, په شیبو شیبو بارانه په ما ګرانه.
واه واه ډیر خپل شاعری, ډیر خوندور غزل. مسخر دې کړو علوم خو انسانيت کې کامل نشول انسان په ما ګرانه. د انسانيت سره مينه په دې غزل کې تاسو ووري د اوسنو ورزو د محمد رضا خان صاحب طرف ته او دا غوي نه دا غوي خوندور کلام. او تاسو دوه ملمانه خو وګه کنه ګلاب صاحب او خوګ نصیب صاحب. نو بس اورو د محمد رضا صاحب د خپل غزل ده کنه. مهرباني مهرباني مهرباني.
یو تاسو مې غزل چې که سحر د دې ژوندون د کما خام دې,
واه
که سحر د دې ژوندون د کما خام دې, دې لیش سما مراد ما تمام دې.
واه
ډیر او شعر دې چې د مېلما راتلو ته ډېر خوشاليږي,
د ملما راتلو ته ډیر ډیر خوشاليږي, سمرخ کول یار په خوې د ابراهيم عليه السلام ده, سمرخ کول
کاريبه د زيرو هدا شليږي, کاريبه د زيرو هدا شليږي, د فنا شمشير چې داسې دي نيام ده.
ډیر الله
او شعر دې چې تا د مني بازار خار د کنعان ده,
د مینی بازار
بازار خار د کنعان ده, زما زله کې یوسف پکې نه اعلان ده.
واه واه ډیر
واه مننه. چنا مزه اختیاری ګنی لومه, چنا مزه اختیاری ګنی لومه, د ولفت خلاص کې حشر مدام ده.
ډیر الله
او شه ده چې د دشمن په غریم زکی هم ده وکړي, د دشمن په غریم زکی هم ده وکړي, د بخشش انتقام خپل انتقام
دی. ډیر الله ډیر الله. د بخشش انتقام خپل انتقام دی. ډیر الله
خپل انتقام مننه. او کدی ها وال شوران کی اثر نشي, کدی ها وال شوران کی اثر نشي, د اسمان انتظام داسې انتظام دی.
واه
لکتا غون رضا راته نه دی, لکتا غون رضا غافل نه دی پیژندلې چې چا هم د جن مرام دی.
ډیر ښکلي شعرونه مې واورېدل او د مجلې وخت هم په ختمېدو دی. ډیر اورېدونکو به ترې خوند اخیستې خوندورې شېبې وي. په وخت اډپوې نه شلو مېلمنو ته سره په خبرو باندې. کور مو ودان ګلاب خان صاحب، کور مو ودان خوږ نصیب خوږ صاحب، او کور مو ودان محمد رضا خان صاحب، که ژوند وي انشاءالله بیا به در باندې غږ کوو. د اوس لپاره د خدای په امان. د مشال رډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو له همدې سره خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکوي. بل اونۍ به د نور ادبي موضوعاتو د نور خلکو ادیبانو سره ستاسو په خدمت کې هم. تر هغې د لوی خدای په امان. تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.